سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام او بجشوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته څنګه شوې ده چې اسمت سروان په کیسه سي کوربه ده په څو شیبو کې بس سټډیو تراشي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه ظفر د سیال وړاندې کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د اوبو د اندازې ټاکل لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو واري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتل چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپل ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته د لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان د سرګندونې پرونو ستر هغې په خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په ویلامیه کې د هلمند له سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو سرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په ویلامیه کې راغلي چې ځینې چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له سرګندونې د جډو وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي تیره چهارشنبه سیسنه بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی و د ایران د اوبو حق پوره ورکړي کنه بیا د ګیلې حق نه لري. د طالبانو حکومت وایي چې د ایران د اوبو حق ته ژمن دی خو په دې شرط چې د اوبو اندازه کافي وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نه سویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران ایک وانسي پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دغه شمېر ماشومان په وږي نس له خوبه پاتسي، دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ورځي، د څکلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بلستن نه لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومان شمېر 1 میلیون شپږ لکو ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال به 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سخت خوارزاقۍ سره هم مخامخ وي. ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتونو د تورن کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمي، مجید کاظمي، شیخ شیباني او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملي شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې دغه دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. دغه دریو بندیانو په یو لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه ونیسی. او نن جمعه یوی زورور زلزلی استرالیا تا تیرما د نیو کالی دونی اپا نوم دا فرانسی دا قلم راو لویتلی جزایر ولر زول. دا امریکا دا متحده ایالاتونو دا جیالوژیکی سروی داری وای دا دی زلزلی شدد دریختر بکشا پا مقیاس و شاری و درجه و دا دی داری پاوینا تر زلزلی روس دا رام سمندر پارزینو نور و تاپوگانو دا سورامی توفان دا راتلو دا خطر زنگ هم رکول شویده.
د ژوند رنگونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو پروگرام ته مو زه اسمت ساربان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په حیواني ناروغي خبري کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1988 میلادي کال کشف شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره آمده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه څنګه کېدای شي، نشې څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهنمند محمد نعیم عزیزی او همدارس د خوست شیخ زاید پوهنځی پوهنتون د کرنې پوهنځی د حیواني او ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستای. دواړو میلمنو ته هر کله وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکي یا د واتس اپ له طریقې او یا هم د ټلیفون له طریقې او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکي. لبړی په هرمل عزیزی صاحب، مخکې تر دې چې د دې ناروغي په درملنې او د مخنی په لارو چارو خبري وکړو، زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نشي څنګه دی او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکی کارانو همدارنګ ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زما غاوري ډیر مننه. د فختن یاد لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونوز یو دیو ناروغي ده. نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، زونوز تقریبا په سلګونو ناروغي دي. همدغه څه چې مخکې اشاره وشوه، دغه ناروغۍ ډېرې مخکې نه موجودې وې، خو د ساینس ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د دې ناروغۍ عوامل وپېژندل شول او په دې اکله باندې لا زیات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ ته یو تعریف ورکړی او همدغه تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړی ناروغۍ د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دا دی چې دلته د تداعي انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغۍ لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغۍ انتقال و د تحقیقاتو په ارتباط باندې، ولیکن دلته باریکي په دې کې ده چې نوموړی ناروغۍ په طبیعي ډول د انسانانو څخه حیواناتو ته انتقالېږي. د نوموړو ناروغیو د جامعې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغي حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم موجود دي چې طبعا زموږ ګران هیواد هم مستثنا نه دی. په ټوله کې ویلی شو چې د ناروغیو تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروجې ناروغۍ ستاسو د پوښتنې په ارتباط زه ویلی شم چې د بروسلوز نومونه اخیستلی شو چې نوموړی د عامو ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي. وروسته به بحث کې وکړو. داسې مشخص علائم نه شو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه اره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولاتو لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولاتو لکه وړۍ او دې څخه انتقالېږي. او هر ناروغۍ
تاسو وایئ چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غوایې همدا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پیو کې چې د عقل دا مرض بل لري، او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
هغه سره تر زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. ممکن یوه د یو ځانګړې ناروغۍ نو واخلو، بیا د هغې نښې ویلی شو، خو راخ سره نښې لري. د بروسلوز پکله لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموماً په غوږونو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سخت جنین چې موږ ورته وایو یا ابورشن. نو غوا بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یو ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علائم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینو حالاتو کې ورته او په ځینو حالاتو کې مختلف نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړم د بروسلوز پکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کېږي، بالخصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کې د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بې اشتهایي ده، او د خولو بد بوی دی. دا یو عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینهوو کې، په ښځینهوو انسانانو کې همدغه د سخت جنین مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هلته سخت جنین واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پیژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې اکله عامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک وپوهېږي او
سلامت اوسه. پوهنمل عزیزی، پوهنمل اجمل خوستای صاحب، دا ناروغي څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا وایست؟
مننه. په لومړي کې تاسو ته تاسو له طریقې ټول هیوادوالو ته خاصه استاد محترم ته خپل سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم. د دې په ځان پاره کوغه کېږي او مالداري په برخه کې معمولا د دې ساده جندا ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته دا معمولا سخت جنین کې او یعنی بچای ځان هي. د دې طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسیږي، او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي په برسلوز باندې اخته مثبت قتلي، نو په دې وخت کې د ویترنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کېږي چې تاسو دا مسلخ ته یعنی کشتار ته سوقئ. دا یو ضربه په انساني یا په هیومن کې په عامه صحت نقطه نظره په انسانانو کې هغه شزینه چې په دې ناروغي باندې اخته وي معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړه معمولا سخت جنین کوي یعنی بچای دی نه وي نو دا هغه هغه زیانونه دي چې په عامه صحت په نظر کېږي که په یو ټولنه کې که چېرته په نورو هېوادونو پرمختللو هېوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري نو دوی نشي کولی چې خپل محصولات نورو هېوادونو ته انتقال کړي هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د بروسلوز لیدل شوي وي نو په هغوی باندې یو قیدات وضع کېږي چې دوی نشي کولی خپل هغه د حیواني محصولات چې دي هغه نورو هېوادونو ته صادر کړي نو په دې اساس دوی ته لوی اقتصادي زیان رسېږي.
استاد نسما اصلي پښتنه دا و چې استاد عزیزی مم ویل چې دا د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مر بچای زی شوی او یا هم دغه انسان کې هم تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت نوکي آیا لدین انسان د مرګ له خطر سره مخامخ شي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغي تشخیص هم په کامیابۍ سره ترسره کیږي یعنی په دقیق ډول کولای شو چې په انسانانو کې د بروسلوز ناروغي تشخیص کړو او د دې د درملنې په برخه کې یو ویو دا چې یو څه اوږدمهاله ده اوږدمهاله درملنې ته اړتیا ده یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پیښې یعنی یو څه مصارف په دې باندې راځي په حیواني باغ کې که چېرته دا ډول ترلی مثبت پایله ورکړي یعنی مثبت ټسټونه وښیږي هغه قابل د تداوی نه ده نو په دې وخت کې په حیواناتو په باغ کې حیوانات باید کشتار ته سوق شي په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده او یو څه ما ویلي چې یو څه مالي ستونزه پیښې چون د دې درملنه یو څه اوږدمهاله ده او مصارف ته اړتیا ده.
بله ډېره زیاته مننه کوردن پهنمل عزیزي دا ناروغي د سرایت له نظره څنګه ده؟ ځینې ناروغي دي ځینې ویروسونه او باکتریاوې دي چې ډېر ژر سرایت کوي ځینې بیا ډېر ژر سرایت نه کوي دا څنګه ده؟
مننه قدرمن سروان صاحب زمي خپل سلامونه خغلی خوشکی صاحب ته هم دالی کوم زه لږ وروسته وصل شوم برنامه سره تاسو د پښتنې په اعتبار یو شی تاسو د پښتنې مخکې وړم وضاحت ورکم موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو اصلا زه غواړم د یو څه مهمو ناروغیو نمونه واخلم دا یو و ناروغي نه ده ټول ډېر زیات مهم تر دې چې لیونیس په ناروغي د بروس د زونوز ناروغي وړي مهمه ناروغي ده چې په ټول نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړي همداسې د سلمونلوز ناروغي ده شګلوز په نامه ناروغي ده لپتوسفیروز ده او ټوبرکلوز ده په خپل او همداسې ځینې نور مهمه ناروغي دي نو چې موږ د بروسلوز بحث مخکې داخل شو اصلا دا بحث یو څه د په استلاد د اهمیت څوار ته د خاطر چې په هوا کې کیسونه زیات تثبیت شوی دي نو راځم تاسو په سوال ته اوس د بروسلوز ناروغي د انتقال په برخه کې مختلف څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي حتی د ګرد لالاره د تنفسي ذراتو په واسطه باندې مثلا مصاب حیوان دی هغه د بکتریپل د میکروب چې د محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخستل شي همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي هغه سره د حیواناتو افرازات تماس کوي په اصطلاح باندې د دې څخه علاوه د بروسلوز په برخه کې د شیدو د لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی ځکه زیاتره څېړنې سره کوي چې د شیدو د لارې انتقال زیات تر سره کیږي ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان دی هغه مصابه دي په نوموړې مایکرو باندې خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي شیدې ویلي شول شي بیا د ناروغۍ خطر کمیږي د دې ناروغۍ د عامل په واسطه ویل شو چې دا تقریبا په خوره کې د څلور ورځو پر پاتې کې په وچه خوره کې په عادي محیط کې او کچې ته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتو نه زیات ورځو پورې د ژوندې پاتې کېدلو یا د ناروغۍ د انتقال د وړتیا لرلو پایلې ښودل شوې دي او حتی په یخ محیط کې هم د زیات مقاومت کوي داسې څېړنې ښودل شوې چې په څلور درجه سانتیګرید کې تر څلو زیات ورځو پورې د ناروغۍ عامل ژوندی پاتې شوی خوب کچیر ته په دې باندې حرارت زیات شي په اصطلاح کې موږ د شیدو په برخه کې چویل وې شو لسی شیدې نو بیا د خطر کچه کمیږي یو بل د اساس مسله چې دا لکه مخکې چې بحث وشو کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دی لګلته یا خپل پلاسنټا ده د جنیني پردې چې موږ ورته وایو ممکن نه هیوادوال ورته مختلف نمونه ولري په خپل د مړ بچای دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچای دی دغه ساحه ټول په دې کې خورا زیاته ککړې دي نو د دوه ساحو سره تماس د انتقال یو ډیره مهمه لار ده یو ډیره اساسي لار ده یو بل ډیر زیات اساسي مسله په دې برخه کې چې دا هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاد کړله چې حامله ښځې ورته زیات اساسي نو ممکن مخکې بیا بحث وشي یا وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح
اجازه ورنکړل شي. نو دغه مسله ډیره اساسه. بله سلامت اوسې کورودن په هنمل خوستای په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستي وختو کې مش د فکر کوم چې لمپسکینه بللا دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوی و ډیر غواوی ورڅ خبرې شوی دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي؟
مننه سوال صاحب. دا چې بروسلوز ناروغي یو په حیواناتو کې یو وزن کې ناروغي نه ده، په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامې لخوا وړاندې کېږي، په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګانې په افغانستان کې په بروسلوز ناروغي باندې اخته دي. دا یو مسله. دغه مثال لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین پاړو ویلې، لیمفسکین خپل یو په څارویو کې د وزن کې ناروغي او په دې اساس ټول نړۍ تم څرګنده شو او د افغانستان خلکو تم دا څرګنده شو چې دا یو وزن کې ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شوې، چې بروسلوز خپل د غواګانو لپاره یو وزن کې ناروغي نه ده، فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړ قدمه ترسي هغه بچي ځان کول دي. او باید دا ونه کوم لکه څنګه چې استاد محترم وی لګار چې یو څه د موضوع نه یو څه څنګه تریګو هغه خبره ده چې د دې ناروغي په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات په خطر سره مخامخ دي سروانسل څنګه موږ د خبرونه عام وګړي ډیر اوري، نو د دې لپاره چې دا عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغي په وړاندې څوک زیات په خطر سره مخامخ دي، هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنات ډاکټر چې دا ډول غواګانو د مالجه لپاره اقدام کوي، لکه مثلا ډاکټر سنچو ویل د پلاسینټاپ لري کول په وخت کې خپل هغه برشان نه برشان چې باغې کې د وترنات ډاکټر مداخله کوي، په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوه حکم چې په نوې چړنو کې هڅه دا څرګنده شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسیلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي، نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګانو روزانه یو بومي شکل نه یو وطني شکل ساتل کیږي، اکثر غواګانو په کورونو کې د شزینه او لخوا خدمت دی غوي کیږي، هغه شزینه چې د غواګانو د غجل په صفایي کې کار کوي دغه محافظت دغه پالنه کوي، نو دا هغه دوه نفر دي شفافې چې د دې ناروغي په وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ دي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکونکي وایي خو تر ټولو زیات چې خطر تر مخامخ دي یو وترنر ده او بل د کور هغه شجنه ده چې د څارویو د ناروغو څارویو پالنه کوي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي په هنتون استاد په هنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست د شیخ زاهد په هنتون د کرنی په هنسي استاد په هنمل اجمل خوستای. کته سي درنه اوریدونکو هم د موضوع په اړه پښتنه لری یا نظر لری کول شي له مرسره تماس ونیسئ دی واتس اپ لری او یا هم د ټلیفون لری. د ټلیفون شمیره ده 00 22 12 15 40 01، بل شمیره ده 00 22 12 15 40 01. په دې دوهم شمیره د واتس اپ لطریقه هم لمر سره تماس نیولې شي 00 420 212 6401. همدارس د فیسبوک لطریقه لمر سره خپل پښتنې شریکولې شي facebook.com/azadiradio. تاسو ته به څو شیبې وروسته نوبت درکو، اوس به ورشو بیرته خپلو میلمنو ته. په هنمل صاحب عزیزی، د دې لپاره چې دا ناروغي د انسان او حیوان ګډه ناروغي ده، د درملنې لپاره چاته مراجعه وشي؟ داخله ډاکټر ته، حیواني ډاکټر ته؟ تبن چې حیوان خو به حیواني ډاکټر ته بول کیږي، وترنر ته به ښکاری شي، لیکن که په کوم کور کې کوم حیوان په دې ناروغي اخته وي، انسانانی هم باید ځانونه ماینه کې وکنه. خو مخې تر دې د تخنیکی همکاروي وای تاسو د ټلیفون شمیرې اعلان کړئ، یو اوریدونکی منتظر دی، اول د تنوبت به ورکو. مهرباني مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
سروان صاحب، مونږ خپل مالداري درلودل، زه په خارج نه خبرې کوم، نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوي ولې نو هغستن تیر کړی ول، د کارستان شخزي خالی پی کندي، نو هغستن بیا داسې نه راو پړسي، نو هغه مونږ د ډاکټر تر واسطه متاسفانه شغه پی پیدلونه او قبل او جواب زه ډاکټر سامنے دا پختنه کوم چې آیا دا تشخیص وړ ده چې کله یو غواستن یا اوس بنه تیر کی؟
نو تاسو څنګه پوه شو چې غوا مو ستنه تیر کړی ده؟ پخپل تاسو
هغه دا سینې راو پړسیدل کنه؟
نه سینې و پړسیدل، تاسو څنګه پوه شو چې غوا به مو اتمن؟
هغه بیا ما پختنه وکړه، هغه ډاکټرانو ویل چې دا
مننه، سلامت اوسئ. که هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري، که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي، نو ور به شو استاد خوستی ته. استاد، په دې اړه څه دوی ته څه ځواب لري؟ بله استاد، خیر، لکه چې په هنمل خوستای زما غږ ناوري یا موږ د خبرینو شو اورېدای. په هنمل عزیزی، تاسو څه وایست؟ مهرباني، او متاسفانه ستاسو ټلیفون هم قطع شو. تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوباره له تاسو سره تماس ونیسي. په دې منځ کې به ور شو اورېدونکو ته. مهرباني کوئ، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
مالی سروان صاحب، ما سلامونه قبول که، سلامونه تاسو ساسو میلمنوت.
سلامت رو سی قاری سی پشتون میربانی.
سروان صاحب، اول خوب تشکری در سکوم چون جزوی و ملایم، اما پا دیار سکی تخصص نلرم. تاسو اویلی چی دو سو پینزوست ناروغی حیوانی استا، تر وسا دا غمور نو آوری دلین مرد رسومی سر با وجود دیر داکتران سرم سرو کردی، یعنی چیزا یو متخشش پا علمیت کیم چی قرآن کریمی هم یادی، پا ترجمه می هم یادی، او خدای دې پریا کې نه راولي. په خره نه وایم چې پر زرا حدیث علی سلام د خلیز ما یادی بیل کتابو د پیقي، مګر زه په دغه کار کې ما تخصص نه درلود، ته اوس نه پوهیدلم. واقعاً سروان صاحب محترم، افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري، ولیکن په افغانستان کې ډېرې دي، ولې په خاطر دې چې دلته د میکروب ډېر دی، داسې دی چې موږ تر اوسه آګاهیم نه لرو. نو زما ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاده کړه، د دغې ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین فرق شته که نهشته؟ که فرق شته، څومره توپیر لري؟ او بل، دغه ناروغي خو د حیوان څه و انسان ته سرایت کوي، که چیرې دغه ناروغي د حیوان څخه و ښځې ته سرایت وکړي او دا ښځه یا ماشوم په ګیډه ولري، هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي؟ او یا یو ښځه ماشوم ته شیدې ورکوي، په دا ماشوم باندې څومره سرایت راځي؟ او یو پیشنهاد مې دا دی سروان صاحب، دغه اختر رانژدې دی، زما په نظر د کانګو ناروغي هم شته، که چیرې دغه خلک د قرباني اخلي، یا غواګانې اخلي، یا غوایي او اوښان یا پسونه، که چیرې دغه مخکې د اخیستو نه میانه شي، دا به ښه کار وي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسه قاری صاحب پښتون. ور به سو میلمنو ته، نو بیرته اوس له سټوډیو سره وصل دي. استاد عزیزی، مهرباني وکړئ، تاسو مخکینی خبرې واورېدي.
متاثره په لاین پرې شو، ما یوازې یوه پوښتنه مخکینی اخیستې راکړه چې هغه خوړلې راکړه، نو دا درته هم یوه پوښتنه کوم.
صحیح ده، بېخي سمه ده، ادامه ورکړئ، مهرباني.
دغه قدرمن ورور ته لکه دا چې اشاره وکړه، دلته په حیواناتو کې، د حیواناتو یا د غواګانو بالخصوص هضمي سیستم د انسانانو یا د ټولو ساده معده لرونکو نور حیوانات سره توپیر لري. د دوی د معدې یوه برخه ریتیکولوم موږ ورته وایو، هغه برخه د معدې تقریبا زړه ته ډېرې نږدې واقع ده، د موقعیت په اساس. نو درانه شیان که هغه فلزي شیان دي، که هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي، یا تا ترکیبو پورې، کوم وخت چې حیوان خوري هغه بغیر د څه چې رومن تلار شي چې موږ ورته لرای وایو هغه کار تلویږي ریتیکولم برخه. په ریتیکولم برخه په موقعیت کې کومه اشاره وشوله هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري، یعنی تقریبا سره وصل. په دغه وخت کې چې کله نقطې د شیان که هغه ستن وي سټین وي یا هر بل داسې شی وي هغه وخوړل شي هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولم برخه تخریبوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکو اشاره وکړه بالکل همداسې ده، دغه نقطې د شی د زړه پرده زخمي کوي. په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي چې نوموړی التهاب دلته د ډېرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي. په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي او د زړه پرده تر حد زیات لویږي. ځینې وخت د مایعات دومره زیاتېږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي د غاړې په لاندینۍ برخه کې د سینې د هډوکي سره په واضح ډول ډېر زیاتې مایع تجمع شوي وي، حتی په لاسه ریس کېږي، په سترګو لیدل کېږي. نو د دغې یوه عمده نښه دا ده حیوان باید په داسې مخکار ته سره کړي چې هغه شیک ولري په حرکات ورکړل شي دا رقم تزای چې غلطه د میډې فشار په زړه راشي. هدف دا دی د حیوان د شاپ کې او رستۍ اطراف باید پورته وي او مخینه ساتل کېږي. کله چې حیوان ته حرکت ورکوي په داسې حالت کې حیوان مطلقا حرکت نه کوي، ځکه هغه نقطې د شای چې دي هغه او د ګیډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي، نو هغه د حرکت هیڅ قدم نه اخلي. نو دا یو ډېر ښکاره کلینیکي نښه ده او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې. په دغه برخه کې د تداوي په ارتباط موږ دې حالت ته راشو په دا جراحي ورته کېږي، چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه به ویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وایي فعاله نه دي. نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي، یعنی هغه مصرف دی اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي. نو دلته تجویز بیا دا کوي هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي، مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي. یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي، مثلا د نسلګرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نور اهدافو لپاره، هغه ممکن په تداوی باندې مصرف نه شي او وخت باندې ضایع شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتنې تکتاسي ځواب وایست، دی وایي چې دا ناروغي د کانګو له ناروغي سره کوم ارتباط لري، څه توپیر لري او کنه لري. او بل پښتنې دا و چې ک چرته شزه ماشوم په نس ولري او یا ماشوم ته شیدې ورکوي او په دې وخت کې غوا یا کومبل څاروي په د ناروغي اخته شي او تبن چې ارتباطي سره نو څو ورته په کار دي د ناروغي ورته انتقالي شي او کنه.
او مخه هغه ځای کې زموږ لاين قطع شوی امدا د برسلوس په اړه وایي او کډی کلین کانګو یا چې په اړه
نه د امدا د زینوزوسس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله.
زموږ اختلاف په چې په موږ ناروغي د خپلې ورور هدف ممکن برسلوز ناروغي.
بله،
برسلوز ناروغي نه واجب ده چې هغه مېرمنه چې حاملدار دي هغه لپاره ده، بلکې د ټول شګینه لپاره ده ناروغي رد کړئ شي. دا ډیر وخت لپاره په وجود کې په مزدور شکل هم پاتې کیږي. دا چې ورته د ترن توصیه کوي هغه مېرمنه چې حمل لري او د دې کې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکړي، یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکړي. دلته هدف دا ده چې څه پتوجن یا خپل میکروب د بروسلوز وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي، د دې هغه غیرمند جوړیږي، هغه د ناروغۍ دې ته پرمختګ کچه پکې لوړیږي او سبب د سخت جنین ګرځي. په دې اساس دوی وایي ډاکتران توصیه کوي چې هغه مېرمنې چې حامله دار دي او یا خپل بچو ته بچت شیدې ورکړي دا د دې څخه یو څه نور د پریز وکړي. او پاتې شیو بل ورور د کلینیان کانګو په اړه به تاسو په هیڅ پوه نه شولم چې دوی هدف څه و چې د غوزانو څنګه انسانانو ته انتقالیږي او څه مسله.
بله، د انسانانو د منظور چې که انسانانو ته آیا کله چې څاروی ناروغي او شزه مثلا ماشوم په نس ولري، آیا په دې په ماشوم باندې منفي اخیست کی تاسو مخکې اشاره وکړه چې ماشوم کړي سي ضایع کی کزه؟
دا چې د ګانس مود میکروبونه شتون لري چې هغه په وجود کې په سیستمیک ډول وجود اغېزمن کوي. د هغې جملې څخه یو هم د برسلوز ناروغي ده. د برسلوز ناروغي د خپل د بچي چې کوم دا د پلاسنټال لارې بچي ته انتقالېږي، نه یوازې دا چې بچي یا جنین ځانمنوي استعمال د دې شته چې په راتلونکي کې سبب د میترایټس یا د رحم د التهاب په ډول هم شي.
السلام ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري ک چرته دې موضوع په اړه تاسې هم نظر یا پوښتنه لري له موږ سره تماس نیولې شي زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای تاسو عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشو چې 2500 ډول دي ک کده شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجي شي
مهرباني د بروسلوزس نه علاوه لکه مخکې چې بحث وشو ډېرې نورې ناروغۍ شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناکې دي موږ ویلی شو داسې ناروغۍ موږ لرو چې په ټوله نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنې بیخي په کتلوي ډول پېښې رامنځته شوي او زیات تلفات یې اړولي دي موږ دې ناروغۍ تاریخچه موجوده ده هغه هم لکه مخکې چې اشاره وشو د لیوني سپي ناروغۍ د بیس ناروغۍ چې ورته وایي د عامل یو ویروس دی د دې خلاوا یو ډیره مهمه ناروغي د مرغان او زکام دی یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګي دا ناروغي هم خورا زیاته زنوز ده د دې شرایط انسانانو ته ډیر زیات دی او تر ډیره وختونه په ډیر خطرناک او په اصطلاح په شدید حالات کې رامنځته کیږي د نظر وړ ده یو بل ناروغي چې هغه هم ډیره زیاته مطرح ده په دې کې د کیو پی ور په نام ده هغه ناروغي هم تر دې له هدف پورې خطرناک ثابت کیدلی شي دغین عامل یو بکتریا ده همدغه چې سالمونیلوز اسنه د زیبا چې پی سی ام هسته موجود دي په هواد کې وینې د کورونا د څه چې پی سی موجود دي چې څه دي نو همدا چې ډیر زیات ناروغي د ګلندار په نامه یو ناروغي ده ډیر زیات مشهور ده په دې برخه کې او تبرکلوز د پخپلا سی ټی بي ورته وایي دا د ځلې هغه اصلي منشا یا په اصطلاح انتقال چې کیږي هغه حیوانات پاتې کیږي او عامل سره څنګه نو همدغه څه زیات ناروغي موجود دي خو د انفلونزا ناروغي چې دغه تر دې حد د خلکو توجه ځان ته جلب کړي او د سرایت کچه خورا زیاته ده د خلکو زیاته ده همدغه د ونې سپین ناروغي نو ځینې نور ناروغي چې راوونه کولای شي
bale ډېر زیات مننه او ریدون کله روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو
نوم به سه په لاده له پاتیکات سموړ کې لوند
مهرباني کوئ سه فلاسف بله صاحب ستاسو خبري اورو سيف الله صاحب
اوري
بله اورو مهرباني
ما بخانه وړه ما پرونه موضوع ساده
متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه وريدي خیر بیرته به ورشو یو بل اوریدون کیته تاسو ځان راو پېژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب خبری وکي تاسو له استودیو سره وصل یاست مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبری وکي ازادي رادیو ده د ژوند رنگونه پروگرام خبری وکي نه لکه چې خبری نه کی شاید ما واز نوري خیر تو شی به صبر وکي بیا به نوبت درکو استاد خوستای دا ناروغي چې تر اوسه پرې په اړه مش خبری وکړي واکسین لري ټول لري ځینې لري که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه سروان صاحب لومړی قدم کې باید موږ وایم چې خپل د زنوز ناروغي لومړی په دوه کټګوري ویشو شو یو هغه زنوز ناروغي دي چې له حیوان څخه انسان ته لګريږي یو هغه زنوز ناروغي دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لګريږي دا یو مسله چې په دې کې واسان یادونه کولای شو د ګانس نه ناروغي په څنګه کې چې چې په یا د کرینین څنګه ناروغي چې له سروي څخه انسان ته لګیږي په انسان او حیواناتو کې کلینیکي اراد مزان نه ترګندي او کوم خاص تلفات هم نه لري یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي یو خبره راځو د واکسین په اړه بحث کوو واکسین نشته ګانس نه د نوو ناروغي دي چې هغه واکسین نه لري د مثال په ډول سره د ناروغي دا د ناروغي واکسینوم لري ایمونوګلوبولینوم لري کله چې یو انسان یا څاروي لیونیستی سپای داری یا خوری و به دی وقت که کچیر تا وفات یا زخمون شدیدی مخیر از اینجی ورطا واکسین وکی مخیر دیگی تخواه ایمینوگلوبلین ورطا تدبیکی دی اگه سرطان که ورطا بیا ماین مقدار تو دوری تکیبان 15 دوری دیرابیز واکسین ورطا تدبیکی دی هم داد اول پتاروی که دی برسولوز تو با حقیقه و برسولوز واکسین داری او تقریبا دی افغانستان دی کخانی اومال داری و وزارت لخوا دو کال مخ که هم خطول افغانستان که دی کمپاین و شو او واکسین تدبیک شد دیتا ورتا نوری ناروغی هم شتا باز تختانه چی پا افغانستان که دی طول و ناروغی لپار واکسین شتون نلری او نو سر خلق دومره بلدیت لری و یوازی حقا ناروغی چی انسان تری تهدیدیگی لکه مثلا رابیز ناروغی که لطروی تخه یا دلیونیستی تخه انسان تا لگدیگی دی لپار واکسین نشتون لری دی بروسلوز تا تروی که دی بروسلوز لپار واکسین نشتون لری.
بله سب ډیر مننه استاد عزیزی. دا ناروغی زنو ناروغی می منظور ده د څومره تر څه ده پرې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې؟ خو یو اوریدونکی اول لرو دوی ته ورسو ځان راو پیژنه یو ساجی رادیو مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکي. نه تاسو زنګ راځي خیر ور به شو بیرته. نه اوریدون که دهی بل هم زن رو پیشنه ای آزادی رادیو مهربانی که ویسیب مهربانی سیب
منون آقای میدردی مخترم.
بله بله استاسو غق رزی خبری وکی مهربانی
منون آقای در واقع شد منون البته محمد نبی احمدی بغلان میتوان سیوله امال من دولان دا په سره سره به دې څو صح مونږ ویل دغه مرز تقریبا نامه توګه د خلکو نه پیګې نه مرز شي یوازې توګه باندې د موږ تاسو په سلا باندې د خلکو دغه په هواي وخت تقریبا بل بدبختی او ورسنګ زیاته وخت ناروغي زیاته بل سروان سره دغه باجی سټیو ګرش دي شي ګر ګویلې تقریبا ولې ځان کې نه یعنی د شي په ګر کې وشه سړي نه پرته راځي دغه باج وختو کې خاص مرز نیولې دغه اټر باندې باندې یو خلک یو شړنه هغه کې دغه زیاتره جوړ کې دا بازی سپیانی یعنی دیشه پکر که باشی بیخی دو پوستگ کاری که تقریبا بزامنی بیخته ایم نیی نو دقم یو ناروگی در تقریبا یعنی دبار گرگ مرتوی خالد یعنی گرگ بوله دا انسانان تو بخام خالدی چی پکر که باشی مرزون و آقابه اپاته خلکو درشیگی نو بداغ اگلو میو نظر یو نظر این باقا مرز باقر بانی تقریبا دستخ نمیو یعنی مداویل قادی تو اگر
بله. لیکن احمدی صاحب مرز تشریح کنو می چه کوئی کافی در تا تشریح نکو چی چه دول دی نخی تاسی
بله که کانگو تا ورطا مرز تقریبا آقا نوم باید شخلق آمد وگا پوشی تقریبا نبی او نظری دیما بنظر
سیده دیره منه نه کردی آدان سلامتو سی نو ور بشو لمرای استاد عزیزی تا عزیزی صاحب اول دوی تا جواب وست شاغل احمدی تا دی خو دی مرز دی نوم پا برخی که مشکل داری او که یو چن نوریم توضیح که ورطا چه دا خلق دا مرز شو پیشنی او دی لیوانی او بل دی سپو دی گرگوهلو پاره که معلومات ورکه چه دا هم پا دی ناروغی که شامل ناروغی داو کنه.
سلام سم محترم دا تدرمان اردون که پا ارتباط بند ویلی شو کلا چه مونگ دی ربیس مسئله ترزو دا جلا بحسته او نور ناروغی ممکن پا سپو که یا پا نور حیوانات که موجودی ویغت جلا بحسته د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغۍ د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار همدغه ده چې ټول لیوانیستي وبخې لیوانیستي نه بلکې ټول یلاسپي چې هغه څښتن ونه لري نو چاره اصلاح خلک ورته کاروي هغه کې باید ټول شي یا له منځه یوړل شي هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي. په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اتش پیشو هم کولی شي چې د ناروغۍ په اصطلاح باندې انتقالوونکي ووسي او د ځخاله او ځینې نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیدړان او نور تاسو ته به سره معلومه کړي چې ځینې هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پیټ انیمال زوی نو په نور نړۍ کې د دې ناروغیو د ساتنې یو خاص طرز ده هغه ناروغي هغه خپل حیوانات په مشخص ډول په منظم ډول واکسینوي د هغوی معاینات کوي هر حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره وصل دی، یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول دغه ساتنه کیږي. متاسفانه چې زموږ په هیواد کې یو خدای لاس پیری چې هغه ګرځي مطلقاً توجه نه ورته کیږي. دویم هغه خلک چې په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدیکت د نورو هیوادو د خلکو په شان ورسره کوي، لکه کلاس ورباندې وایي کې ډېر د اوسېدلو نږدې ساتي، لکه ځینې خلک پیشوګانو ته اجازه ورکوي چې په کور کې وګرځي، همداسې سپیان په همدې صورت. نو په افغانستان کې مطلقاً توجه د دې صحت ته نه کیږي. زه باور نه لرم چې څوک به خپل سپی یا پیشوګان واکسین کړي، ولې دا ډېر خطرناک دي. یو ډېر محدود شمېر کسان که هغه ځینې سپی چې په اصطلاح ځینې په تعلیمي ادارو کې ځینې خاص اهداف په خاطر ساتل کېږي ممکن توجه ورته وشي، په ټوله کې توجه نه ورته کیږي. نو د همدغه اورېدونکي د خبرو په ارتباط ویلی شو چې د دې ناروغیو د بالخصوص د لیوني سپي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره د دغه وحشي اله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوي دی، دا یو ډېر اساسي لاره ده. او همدارنګه هغه د کورنیو حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته دي ته. دویمه پوښتنه چې دوی کوله د سپیو د خاصه ناروغۍ چې هغه سپیرکت، ما فکر نه کوم چې مکمل اخذ مې کړی دوی د خبرې څخه، خو مختلف ناروغۍ دي. زه فکر کوم یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي، سکبیس په نامه ناروغي ده. سکبیس یو ډول دغه دی، هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کیږي، لکه پوستکي کې سپیرواله رامنځته کوي، رامنځته کوي، خارښ رامنځته کیږي، او د غذای ساحه پوستکی او ویښتان بایلي. دا په حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کیږي، ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف.
بله، امدا هم هغه شاید چې دوی د ګرک خبره کوله، ګرګی سپای چې ویخته و بایلی حیوان. عزیزی صاحب، یو پوښتنه د درملو په ارتباط ده چې د دغو ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ خو بیا هم تخنیکي همکار وایي اوریدونکی ډیر منتظر پاتې دی، دا ځل دوی ته ورزو مهرباني.
را د کوم نه پرڅ کوم خبر وکړه، دا بالکل مخه خبر وکنه. اوس په افغانستان کې په محل چې کوم ناروغ دي د حیوانات پړه، دا اوس په محل ډېر شوی نه دی. خیر خو د خلکو په تبلیغات باندې څنګه څه ډېرم دي، مونږ باید د ته ډېر توجه وکړو. کوم حیوانات یا سپی د مثال غوړ چې دي، دا ته پر خصوص د حکومت څخه مونږ د خوښښت د غوښتنه ده چې دا څنګه منوي وکړو. کله شو دا کوم سپی حیوانات چې دي، د سپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان ته انتقالوي، چې مثال غوخه په واسطه چې کوم انسان ویني شي دا پرسه انتقالي کې به کوم انسان د درې دوزا واکسین ولکې په سپاتل کې پر مهال د وس کوم واکسین چې دي د ډېر په سپاتل کې کلینیکي کې پېدې کېږي. نه همون د سپی چې دي د باید د سپاتل وته جوړ شي کې مو تدوي وشي د سپاتل یا واکسین شي. پر مهال بیا حیوانات چې دي د حیوانات د بیر کوم غوخه چې دا د مونږ باید دا کوسبان نام دا خوښ وکړ دا کومه غوخه دا باید پاک وسه دا کوم ځای دا چې مثال دا کوم ځای کې دا غوخه زنګړی کوي دا غوځای باید پاک وسه درشي ترڅو غوخه دا کومه مرض انفیکشن انټرنټ وړاندې راشي.
صحیح، ډیر مننه. کور دی ودان چې ټلیفون نام وکړو. نو عزیزی صاحب، لومړی که د درملو په ارتباط خبرې وکړي چې دا ډول ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ په ځینو شانو کې موږ کافی مواد نه لرو، د دغو ناروغیو لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه؟
پروانت محترم، په ټوله کې د ناروغۍ ډول یا عامل ته اول باید موږ توجه وکړو. موږ ناروغۍ په مختلفو ګروپونو باندې ویشو. یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو، بروسلوزس یا تبرکلوزس یا همدغه انتراکس یا نورې ناروغۍ چې دي، دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمېرل کېږي. یعنې د دوی عوامل مایکرو ارګانزم چې کوم دی، هغه یوه بکتریا ده. عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري، په افغانستان کې هم لري. موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجه ورکوي، ښه نتیجه ورکوي. یعنې کله چې د ناروغۍ عامل بیا بکتریا نه وي، بالخصوص وایرسونو په برخه کې د تداوي کې ستونزه موجوده ده. په ټوله نړۍ کې وایرس چې دی هغه میتابولیزم نه لري، هغه مشخصه تداوي نه لري، په افغانستان کې مطلق نه لري. یعنی که چیرته د ناروغۍ ډول وایرس وي، لکه د انفلونزا ناروغۍ مو یادونه کولی شو، د الوتونکو والګای چې ډېره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي، او همدارنګه ربیس لیونیسپی، دا د ناروغي چې عامل وایروس ته د دوی تداوی مشخصه تداوی نه لري، چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغي مایکرو ارګانزم یا میکروب یا انټیجن په بدن کې لمنځه یوسي.
خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورټ یا حمایوي دوا ورته استعمال کیږي، انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتي دوا ورته استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر ډېره حده، ولیکن هغه په اساسي ډول د ناروغۍ عامل له منځه نه شي وړلی. په ټوله کې مې خپلې خبرې دلته خلاصه کوم چې که چیرته د ناروغۍ عامل بکټریاوي لکه بروسلوزیس، تبرکلوزیس او یا هم نورې، نو دوی تداوي لري او په افغانستان کې هم تداوي لري، خو پر وخت باید توجه شي، پر وخت کله چې هغه موجوده مرور مخکې پکې ناروغ کې لیدل کېږي په انسانانو کې یا په حیواناتو کې، نو باید د تداوي زمه یو پل چې لمای د تشخیص ورپسې د تداوي، او په هغو حالاتو کې چې د ناروغۍ عامل وایروس دی لکه په دا دوه برخو خاص یادونه کولی شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والهی دی او د لیونیس یا نور لیونیس چې خو واکسین لري الحمدلله، نو دغه وایروس چې کله د ناروغۍ عامل وي په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوي نشته، ولیکن تداوي ضرور ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړل شي، تغذیې د جسمي قوت دوا ورکړل شي، او همدارنګه د دوهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړل شي، ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کومه ناروغۍ د هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن اسکین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې بدن کې هغه کار کوي تر څو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي، په دې حالت کې په بدن کې وانه فشار راځي او تخلیه ضرورت لري.
بله صاحب ډېر زیات منن. استاد خوستای، ډېر خلک چې کله څاروي ناروغ شي، غوا پسه وزه یا هر بل څاروي چې غوښه د خوړلو وړ وي، به حلالوي او غوښه خوري، لدې طریقه څومره د ناروغۍ د انتقال خطر شته؟ منه
سروان صاحب،
په عموم
کې د ناروغۍ او په حساب کې باید کو د څاروي ناروغۍ فرق کې مثلا ځینې ناروغۍ دي چې دغه د څاروي د غوښه خوړل جواز ته، مثلا کوم بروسلوز په خیرونه کو کثر د بروسلوز په ځان مون کولای شو کشتار ته تاو کو، ولې ځینې د امراض چې د مونږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظر ځینې امراض بیا نه مالدار ته د اجازه ورکو او نه کشتارګا چې کشتار ته تاو کی او نه په عام د دکانونو کې د دې ته خرڅلو اجازه شته، نو ځینې امراض دي چې احتمال شته چې انسان ته به د دې لخوا کوم غوښه موجود نه وي، ولې خپل دی یو حیوان د حکوال دیږي پری محصولات بیا په بیابان او یا په پودیرانونو کې غورځول، هغه خپل دی امراض په پرمختګ یا د امراض په خپرېوي کې ډیر لوړ کومک کوي، ستاسو ځینی امراض تا چې هغه موږ انسان ته دیږي خو وخت د خوړلو جواز نه ورکوي، مثلا انتراک کوم څاروي چې د انتراک ناروغي په سبب باندې مري، دا دې لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو، حتی چې د اخیر هغه څوک دا پکې هغه څوک اوس پني، نو خو دا دی چې دا د هغه څاروي چې د انتراک ناروغي څخه لمنځه ځي هغه باید جواب د 2 متر 15 دفن شي او یا وسوځل شي، ولې ځینې امراض ته یا دې ته ورته نور، مثلا کسي چې یو څاروي د رابې ناروغي په سبب باندې لمنځه ځي، یعنی لیوانیتی لمنځه ځي، انسان ته دغه د وخت د خوړو جواز نشته، ولې ځینې د سي امراض دي چې هغه مونږ فقط د دې نو څنګه نظر مثلا د بروسلوز یادونه مو چې کلا چې سبب د سخت جنایي ګرځي او دا ډول سری باید فشار ته تاسو شي، هغه له خوا بیا انسان ته کوم دی دغه په اړه چې هغه خطر کیږي کوم خطر نه موجود کیږي، لکه روان سي بیا یادونه بل هم باید وکړم ته چې هغه یو مونږ باندې ول یو پښتنه کړی و، لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورته، علاوه پر دې چې د لیوانیسټي ناروغي دی لیوانیسټي څخه انتقالېږي، ا دې مخام تکل کې کوم یا شطرت چرمی پنوم سره مونږ یو بل تیلرون تیلرو چې د مخام لپاره اولی، هغه هم د انسان لپاره یو لوی وخت دی د ناروغي په انتقال کې بش پر رول لوبولای شي، نو هغه چې په کنټرول کې خپل کورونو کې باید متوجي اوسي، دو هغه ځینې چې بیا په ځینې ځایونه دي البته باید هغه سوري چې موجود دي چې ستیل قاعده شطره پیچرمی په هغه کې استغان لري هغه باید دا بند شي تر څو انسان د دې له وخت څخه په امن کې پات شي.
استاد یو بل پوښتنه مله تاسو څخه، تاسو ول ځینې ناروغي د سیدی له کانټراکټ شي غوخه باید په هیڅ صورت ونه خوړل شي، خو لیکن د مش خلک اکثره بې وزله دي، له بیچارهګي او له غربت په خاطر مجبوري شي چې غوخه پخه کی، آیا د زیات پختن په واسطه مشکل شو چې دا میکروب لمنځه یوسو، مثلا که غوخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخیږي د 40 دقیقې وي شوي، په دې شکل سره د مرض د ختمې دوه امکان شته وکنه؟
بله سره، مثلا یو مثال وایو، که چېرته یو څاروي د ناروغۍ څخه مري اسی مثال وایو دلتا ډیر دي زیرو استاس پنځه درجه دي سانتیګری کې په ځار سنین تا پلمان دي نو دلتا نو واحد ته جوش کو التا حرارت د سل درجه ته خپ بارږي نو په دې حالت کې ډیر دي زیرو بس پر چې شو لمان زلاړو یا مثلا د انتراک ناروغي دلتا هدف دا نه ده کافې تر مو یو وخت د انفلوئنزا په سبب باندې د مرونو د وخت پړل بارښول دلتا هدف دا نه و چې د وحي لاره انسان ته څنګه انتقالي اصل لري انتقال ار دلتا مطرح ده کچې په موږ د چرګ وخه وخل په دې بخار کې وچه او دې ته جوش ورکو دا په بس پر ډول دا پاکره انسان ته دوه نه وایي کو وخت کې انسان له پاره وړه ام دې ته د انتراک نه وي کوم باسو هغه شخص چې د دې ډول کاری د تسلیخ کار کوي د پکول کار کوي یا دا ټوټې ټوټې کوي دلته دې شخص ته مستقیم وخت موجوده یا مثلا هغه میرمن چې په هغه مرغان کې د انفلوئنزا په سبب باندې لمن ځي هغه مرمن چې د دې پاکستاني یا د دې د خطر کول او چارې په مخوري په دې حالت کې به تاسو متوجه شئ چې دا زنانه په لاسونو مخکې لري چې پرېمن دي په صابون باندې یا پوزي توري او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کې مثلا دا ورته شیدې ورکي یا هغه ماشوم د شیدل لري مثلا د دې د ملوث لاسونو په سبب باندې هم ماشوم په مبتلا کېدای شي نو دلته خبره د انتقال د میکروب فرق کوي کچیر ته موږ دا وایو چې مستقیم من دی غوخنه دلته مستقیما غوخه کچی ته مو جوش ورته خدا خو پاکره ولی اغه انسان چې مثلا دی انتراک ناروغي باندې مرشوي سروي ځفتی کچی ته په دې وخت کې د خپل لاس قوت کی او یا اغه دی مرشوي سروي اغه افرازات چې یادی څخه یا سترګې ته ولزی یا د پوز له وخت نو دلته خطر موجود دی.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. استاد عزیزی د ښکاریانو په برخه کې هم که خبرې وکړو ځینې خلک ښکار کوي او وحشي حیوانات ښکاروي که هیلې وي که هر څه بل څاروی یا مرغه وي نو له دې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغۍ اخته مرغه یا څاروی څوک ښکار کړي؟ لکه چې دی عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر استاد خوستی ته به ورشو. تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست؟ له دې طریقه هم کېدای شي دا ډول ناروغي انتقال شي؟
بله، موږ کله چې د زړه ناروغۍ په اړه بحث کوو دلته فقط یوازې کورنۍ څاروي باندې نظر نه دی، بلکې ورته موږ واشي څاروي لرو واشي څاروي لرو چې عین پاندي ناروغۍ دوی اخته کېدای شي او هماغه واشي څاروي بیا له اهلي څارویو لپاره یو ګواښ واقع کېدای شي. هغه ښکارځان ورونه چې په ساحات کې په غرونو کې دوی ښکار کوي چون هلته دا تثبیت شوی څاروی نه ده، د هغې تشخیص صورت نیولی نه ده. احیانا که چېرته په ناروغۍ باندې اخته وي او د هغې د خامې غوښې څخه دوی استفاده کوي او دوی لپاره خطر واقع کېدای شي.
بله استاد عزیزی تلفون بیرته وصل شوی دی. استاد که څم تاسو په وقایع خبري وکړي خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بالعکس دا ډول ناروغي انتقال نشي خبري نشي باید خلک څه وکړي؟ که بیا هم یو ځل ورته توضیح کړئ کېدای شي یو شمېر اوریدونکو مو داسې وي چې وروسته د خبرونې ته مخه کړې وي، وروسته رادیو روښانه کړې وي او زموږ بحث وروسته اوریدلې وي.
مننه سلام محترم. دغه ډیر اساسي مسله هم دغه ده، موږ هدف هم دا دی چې په دې برخه کې خلک تاسو سره ما پوهاوی وشي او دلته یو اندازه زیات وخت ضرورت لري. ما غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد وروښانه کړو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي. یو تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خصوصي صاحب یادونه وکړه، دغه تر خوراک پورې تر دسترخوان پورې رسیدل یا پخولو پورې رسیدل د غذایي حیواني محصولاتو دغه برخه ډېر اساسي برخه ده او همدا غذای دی چې هغه ته د ناروغۍ عامل انتقال کوي. لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو په برخه کې، هغه څوک چې په یو هوټل کې ناستې ډوډۍ خوري یوازې ډوډۍ تیاره ورته رسیږي، ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسیږي، ممکن د ناروغۍ عوامل دا توانایي ونه لري چې په دسترخوان ناست کس ناروغ کړي. ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده، که په هغه کې د هوټل یا د کور میرمنې کار کوونکي دي، د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي. په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذا د ناروغۍ د عامل انتقال دی.
موږ تاسې په کلیوالو ساحو کې یا هم په ښاري ساحو کې چې فکر وکړو، کله چې سودا راوړل کېږي د بازار څخه غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي، سبزي وي، نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کېږي یا کومه چاقو چې استعمال کېږي یا کوم لوښی چې استعمالېږي، هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا د ناروغۍ په عامل مصرف کېږي، په هغه صورت کې چې کله د غوښې د ناروغ حیوان وي. نو دلته یو زیات شمېر یا حتی په سلګونو څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي. په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت یې کم دی نو هغه ژوندي پاتې کېږي، د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري. په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کېږي استعمال شي، که هغه رومیان دي، که هغه سبزي به یا سلات یا هر بل شی وي، کوم وخت کې چې به استعمالېږي، چون هغه سبزي چې خامه خوړل کېږي هغه پخېږي نه، نو غوښه خو پخه شوه دی، هغه مسله حل ده، هغه تقریبا سیف ده، محفوظه ده. خو دلته هغه سلات هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول، دا لوښي چې بار بار ښه دقیق پرې مینځل شي، حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې پرې استعمال نه شي، نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې زونوزیس دی د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي. دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي. دویمه ډېره اساسي مسله د قرنټین مسله ده. کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي، دوی باید د یو څه وخت لپاره تم شي، دوی باید معاینه شي، د دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې دا ناروغ دغه کچرګان دي، که حتی په دې برخه کې محصولات هم راځي، محصولات لپاره بیا موږ بېل اصطلاح کاروو، خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنټین وایو. نو قرنټین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخلېږي، که حتی که کور ته هم داخلېږي او څوک څاروي اخلي، باید ځان د صحت څخه مطمئن کا، که فارم ته داخلېږي او که دا مثلا د ولایت یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي. سروان ته محترم، موږ داسې مثالونه لرو، چون موږ ځان په کلي کې اوسېږم، نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي، هغلته یو حیوان اخلي، د مثال په ډول یو پسه اخلي، یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي، په هغه موټر کې 15 وطنه انسانان هم ناست وي، او تازه یو څاروی هم اخیستی، هغه هم په موټر کې ورته اچولی دی. نو چون کورني حیوانات تر ډېره سیف دي، ته کورني حیوانات کوم حیوان چې موږ په کور کې کومه غوا لرو کوم پسه لرو، هغه تر ډېره موږ غوا دي، موږ ته معلومېږي چې صحیح دی. خو کوم حیوان چې موږ په ګنج کې اخلو، د هغې د صحت هېڅ ګارډ نه شته، هغه یو نوی حیوان دی، هلته واخیستل شو په هماغه 15 کې، هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو، نو دا په موټر کې اخلي. دلته د هر تنفس سره، د هر ډول افرازاتو سره، د ټوخي سره، د حیوان پوستکی وړی، دا کاملا مصاب دي، په هغه صورت کې چې نوموړی حیوان په زنوز هره ناروغۍ کې اخته وي، نو دغه ټول کسان چې په دا موټر کې ناست دي یا په اصطلاح باندې دا کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول، حتی موږ دې ته ناروغان ویلی شو، ناروغۍ اخته شول ده. نو دلته یو شی دی ډېره خاص، هغه د ناروغۍ معافیت دی. ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دی دا ځوان وي، معافیت قوي دی، دا هیڅ ممکن د ناروغۍ هیڅ نښه هم پکې ونلیدل شي، خو کله چې دی کور ته ځي، دی بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي، دا ناروغي نورو ته انتقالوي. په هغه صورت کې په کور کې که چېرته سپینګیری وي، یا کوچني ماشومان، یا حامله مېرمنې، یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اصطلاح معافیت ټیټ وي، نو دغه ناروغي هغه ته انتقالېږي. انتقال شوی ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي، چون د دوی معافیت قوي دی، هغه ناروغي همالته په بدن کې له منځه وړي. په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه. دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده. دریمه مسله د غوښو مسله ده، یا د قصابیو مسله. مخکې تاسو اشاره وکړه سروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی سره، بالکل چې خراب دی، خو دلته کله چې یو حیوان ناروغه کېږي، هغه ساعتې صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي، هغه نسبتا په ټیټ قیمت ترې ناخلي، هغه قصاب یا هغه خرڅوونکی د غوښې، هغه مارکیټ والا، هغه بالکل د دې حیوان تاکله ده، نه وایي چې دا ناروغ دی. په نوره نړۍ کې چې تاسو بهتره معلومه ده، د هر حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي، که چېرته اجازه ورته نشي وي، هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي ده، د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي، یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یا ارته. نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي، هغه هم ته ډېر محفوظې نه دي. دلته بېرته مسؤلیت د دې نورو
ډیر زیات مننه. همدومره وخت مو درلود. سلامت اوسه. پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون استاد او پوهنمل اجمل خوستای د شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.